مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. خبرونه کې د پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه حجره واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه له منور شاه څخه اورئ.
د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې له بلال یوسفزی سره د ویلابلو وفدونو شخصیتو د ملاقاتونو لړۍ روانه ده. پاکستانی او امریکایي چارواکي د وسلوالو ډلو پر ضد بلا امتیاز کاروي باندې سلا شوې دي. او فلسطینی چارواکي وايي په غزه پټۍ د اسرایلی په ګولبار اسرایلی فوج په ګولبارۍ کې یو تن وژل شوی او یو جوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی د پاکستان په سلور ورځنی سفر ته چې ورسره نن په دویم ورځ هم د بیلابیلو وفدونو او شخصیتو د ملاقاتونو لړۍ دوام لري. نوموړي تیر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سواد د خزو له یو وفد سره ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې شاملې د سواد د خزو ځانګړې جرګې مشر تبسم عدنان په دې حق لنن مشال لري ته ویل
داغی درا تک نه پستی دې نظر مچ ډیرو خلکو ته حوصله افزایی د ډیرو خلکو وشي او نظر چې دا خو خه کافی د نور زنانه او چې د نه حوصله افزایی وک نور به هم جنه کوي مخ تر ازین نور به هم زنانه مخ تر ازین دا غیر را تک چې دې نه سودمن دی ویل پکارو سره مخ کې بل کې راغلی وي.
نوموړي زیاته کړه چې ملالۍ په پاکستان کې د تعلیم د وده او ښځو د حقونو لپاره مبارزه جاري ساتلو ژمنه وښودله. ملالۍ له خپلې کورنۍ سره خواوشا 15 کاله پس د پاکستان سفر کوي. نوموړي په 2012 کال اکتوبر کې طالبان وشتلې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیې ته وړل شوه او اوس هملته اوسیږي او تعلیم کوي. پرون د خیبر پښتونخوا د بره دیر ضلع په بلدیتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمېر ښځو خپلې رایې استعمال کړې. پرون انتخابات چې د مقامي حکومتونو د څلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. د ښځو د حقونو مبارزې شاد بیګم په دې حق لا نن مشال ریډیو ته ویل
دا اولنا چې ته یوې خدي یا دوه خو جوړه څه وو چې وړه د شمیر موجود دی خو په کم شمیر کې چې په کار ده لکه په کم شمیر کې چې زموږ سره د خدو ريجستره موټ ته په هغه شمیر باندې نه دی شوی. نو په ری الیکشن کې هم 30% د خدي چې راځي او ووټ اور کوي دا یو ښه کامیابی ده زموږ لپاره.
په دې کې دوه د تحصیل یو د ځوانانو او یو جنرال سیټ وو چې لپاره یې وړاندې تر سره شوې انتخابات الیکشن کمیشن لدی وجه مسترد کړل چې په کې خزو ډېر کمی رایه چولې وي. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخابي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له وجې احتجاجي ناشته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ 13 ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال لري ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تیل کال تر د سرشمیرنې په اساس د قومي اسمبلی نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول.
د پنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړ د ڈی آئی خان چې کیما آبادی دو 16,27,123 آبادی دو او د پنو 20,44,074 آبادی دو په دغه مطابق د حلقه په شمروا چې پنو ته ملاو شو یو آئی.
د بنو انتظامیه د احتجاجي ناستې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره په اقداماتو سلا شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د برنو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې. د جنوبي او مرکزی اشیا لپاره د امریکا د بهرنو چارو مرستیاله وزیره ایل ایس ویلز د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د برنو چارو له سیکرټری تهمینه جنجوه سره هم ملاقات وکړ. دا په ورستیو کې د ایل ایس ویلز پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کول وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټانکونو په ګولبارۍ کې یو کروندګر وژل شوی او یو بل تن جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیسو سره د راتلونکو ټاکل شو احتجاجونو له وجې لاله وړاندې په سیمه کې تناو دی. اسرایلی پوځ په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه او وایي چې د دې پیښې تفصیلات معلوموي. په غزه پټۍ کې فلسطینیان له اسرایلي سرحد سره نږدې په خیمو کې د شپږو هفتو د احتجاج پلان لري. دوی غواړي چې فلسطینی کډوالو ته د په هغو سیمو کې خپلو کورونو ته د ستنېدلو اجازه ورکړل شي چې دا مهال د اسرایل برخه ده. دې لړ کې اسرایلي پوځ ټینګه امنیتي تیاری نیولې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د شام او روس ځواکونو د غوتال مشرقي سیمې زیاتره یاغیان وستلی او شامي حکومت اوس د دمشق د خواو شاسمی 90% کنټرول لري. بیګا د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ستيفن دی میستورا سره د ملاقات وروسته په ماسکو کې د خبري غونډې په وخت لاوروف ته خبر ورکړه. نوموړی ویل چې ولسی ژوند عادي حالاتو ته راګرځولو هڅې روان دي. د غوطه سیمه د کنټرول لپاره د فروری په میاشت کې شروع شوی کاروایی د حلب کنټرول حاصلولو نه پس د روس او شام لپاره لویا غټه بریا ګڼل کیږي، خو د ملګرو ملتونو او انساني حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وایي چې په دغه خونړۍ جګړه کې تر 1400 زیات ولسی وګړي وژل شوي او په زرګونو نور د بیکورۍ، لوږې او د طبي سهولتونو له کمی سره مخامخ شوي دي. ماسکو وای په سنت پیټرزبرګ ښار کې امریکایي کنسلګری بندوي او د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم اغومره سفارتکاران وباسي چې هغوی وستل دي. دغه اعلان بیګا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له هغه څو ساعته وروسته وکړ چې وړاندې د وزارت ویاندې ویلي وو د غرب د ګامونو پر د عمل کې بعد دوی اقدامات ډیر زر سرګند شي. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته هرجن کیمیاوی ماده ورکول کېدو په غبرګون کې برتانیا، امریکا او ملګرو یې تر یو نیم سلو زیات سفارتکار وستل دي. برتانیا پر استور لګوي چې د زهر ورکولو د دغه پیښه تر شا لاس لري، خو ماسکو یې ردوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې منور شاه وړاندې کول. د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی نن هم په پاکستان کې په غونډو کې برخه اخلي. نوموړي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره کار جاری ساتي.
زما د ژوند ټول د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم.
پاکستانی او امریکایي چارواکي بیل توپیره د ټولو وسلوالو پر ضد پر سله مبارزه سره سلا سوي دي.
چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي، چې د هر چا دپاره د ګټې خبره وي، بیا به جنګ بند شي، بیا تجارت، مارکیټي، کاروبار، هر څه دپاره به لارې خلاصې شي.
په بلوچستان کې نوی ګوند جوړ شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي،
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګري وو، بیا د زرداری صاحب ملګري وو، اوس په د نږدې وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګري وو.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه ځینې ریپورټونه شننی او نږدې خبرونه حجره هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوریدو. د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزئی چې دا وخت په پاکستان کې ده، د ملک د بیلابیلو سیمو له خلکو او چارواکو سره یې لیدل کتل دوام لري. هم په دې لړ کې نوموړي د سواد ښځو له یو پلاوي سره هم لیدل کاته کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سوات ملالای یوسفزئی پاکستان ته رسیدو وروسته که د بیرابیلو سیمو خلکو سره ملاقاتونه دوام لري، نو بلخوا د سوات اوسیدونکي هم د ملاله او د هغې کورنۍ سره میلاویدو لړۍ شروع شوې ده. د سوات سره تعلق لرونکي د ښځو یو وفد هم د ملاله سره تېره شپه ناوخته اسلام آباد کې ملاقات کړی او د سیمې په حالاتو او د ښځو د حقونو په لړ کې ورسره خبرې اترې کړي. د خبرې د سوات تبسم عدنان کوي چې سوات کې د ښځو لپاره ځانګړې جرګې مشره ده. دوی وایي د ملالای یوسفزئی راتګ ډېر ګټور دی.
کافی نور زنانه چې دنه حوصله افزایی وکړي، نور به هم جنه کوي مخې ته راځي، نور به هم زنانه مخې ته راځي. دا غیر راتک چې دی نو دا سودمن دی، هغه له پکار سره مخکې بلکې راغلی دی.
د سوات بټې سره تعلق لرونکي ګولي خندانه چې د جنکو د سکول استاذ ده، وایي چې دوی هم د سوات په خرابو حالاتو کې د جنکو تعلیم پرمختګ لپاره هلې ځلې کړې وې او اوس یې ملالۍ یوسفزئی په خپله ولیده. نو ډېره خوشحاله یم
له هغې سره ملاقات شو. نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې زمونږ د سوات یو بچی دومره مخکې لاړه او هغه دومره کوشش له تعلیم لپاره خپل علی زلی کوي، د خپل قوم د بچو لپاره غلی دی. دا زمونږ لپاره هم د فخر خبره ده او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغه د خپل قوم د بچیانو لپاره هغه دومره کوشش کوي.
د ملالۍ پلار ضیاءالدین یوسفزئی تر مخه په دویمه ورځ هم د ملالۍ خلکو سره ملاقاتونه روان دي او تمه لري چې سوات ته به هم ورځي، خو د امنیت له وجې د ملالۍ د هلو ځلو تفصیل نشي جاری کولی.
د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالۍ یوسفزئی ویلي په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي. زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري. د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړلرونکې د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملال یوسفزی له خپل مور پلار او ورونو سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوز سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملال وویل چې تل یې دا ارمان و چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند ټول نه د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم، خپل له خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم او ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی، خو په ژوند کې له ډیرو تجربو سره مخامخ شول چې یوای په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هر کله لپاره جوړې شوې غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملالی د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دی چې د ملالی هر کله کوي.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تلی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری و او ته خپل هم د دغه ترهګری ښکار شوی وی، خو اوس حالات ډیر ښه شوی دی. زه به هم دومره وایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هر کلیله دستوري ورسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او شزنه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یو ګلالی اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې ملالی د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 25 شزنه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالی صاحب چې زه دې دومره خوځو ته ګورم، ما ته دې سره ډېر زیات امید ملاوي چې پاکستان به ضرور یو خوشحاله ملک جوړیږي او دلته به د جنکو ژوند خامخا بدلېږي. او نن هم هغې دې خبره باندې زور ورکړ چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د ښځو با اختیار کولو کې.
ملالی د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نورو هیوادونو سربیره هغې په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او په راتلونکي کې به هم دې مبارزې ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وښته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې له شونځي څخه د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې له څو ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سو چې بیا له خپل کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سو.
د احمد شاه اعظمی په ریپورت کې مو اوریدل چې د تعلیم مبارز ملال یوسفزی په څلور ورځې سفر په پاکستان کې د 2012 کال کې پر نوموړي تر وسلوال برید وروسته د هغې پاکستان ته لومړی سفر دی. د مشال رادیو خبریال د ملال یوسفزی پر ژوند او کار دا ریپورت برابر کړی دی.
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض ده. دا خلک چې دومغه علم ته ولې نه پریدي.
دغه وړکی ملالا یوسفزی چې په سواد کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 تر 9 پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمي ادارې رنګولې او د جنکو د کلوبانی بندیز لګولې شو. ملالا یوسفزی په کال 1999 کې د سکول استاد یاودین یوسفزی سره زیږیدلی و او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړکی ماشوم به د نړۍ لوی جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. ملالا یوسفزی ته تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي. که په خپله په تعلیم میدان کې قابله او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړی و، نو بلخوا تعلیم څخه منع کوونکو دغه ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه. هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملالا یوسفزی ډزې وکړې، ولې ملالا یوسفزی بیا هم بچ پاتې شوه. اوس 5.5 کال وروسته یو ځل بیا ملالا پاکستان ته راغلې. ملالا یوسفزی پر راتګ د سیمې ولس خوشاله دي.
ملالا چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی، یو سیمبل دی د تعلیم لپاره، د ترقۍ لپاره، د خوشحالۍ لپاره.
د سیمې هغه ماشومان چې د ملالا یوسفزی هلې ځلې په خپل سترګو لیدلې هم نه دي، ملالۍ ته هرکلی وایي.
زه ډېر خوشحاله یم چې ملالا پاکستان ته راغله او هغه زموږ لپاره ډېر څه کار کړی دی او هغه د جنکو د تعلیم لپاره آواز اوچت کړی دی. زما غټ خواهش، زما زړه خواهش ته چې زه ملالا وینم او د هغې سره یو څو خبرې وکړم.
ملالای یوسفزای چې د سواد درینا د جنکو د تعلیم پر مختګ لپاره کوم سفر شروع کړو هغه لا دوام لري او اوس ملالای یوسفزای د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نغوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره، او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوښي انځي د نور کپڑے انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان او امریکا چارواکو د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بهرنیو چارو له سیکرټري تحمینی جنجوی سره لیده کاته کړې. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنج شنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دوه اړخیزه او سیمه ایزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18مه طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18مه په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پرمختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته همدغه یو شایسته پارلای شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي، چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي، وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل، خو معامله به چا خبره په وین وین سچویشن ختم شي. نو بیا به جنگ بند شي، بیا تجارت، مرګیتی، کاروبار، هر څه د پاره به لارې خلاص شي.
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې شوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. له دې وړاندې د پنجشنبې په غرمه په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې الیس ویلز له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالي اقدام کاري ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټولو لپاره تماسونه دوام لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په بنو کې مشرانو، سیاستوالانو او فعالانو د نوي انتخابي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو یو شمیر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د تیر کال سرشمیرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بنو کې د قومي اسمبلۍ نوي حلقه جوړه کړې وای، خو داسې نه دي کړې. تفصیلي ملي عامرزاده راکوي.
مظاهره کوونکي له دوه ورځو راهیسې د بنو پرېس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمیرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړې نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,05,23,300 ابودی رول چې کوم سیټ اپ روغ آئی
الیکشن کمشنر اف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دی هغه ډیټیل مطابق د په الفاظ شه بنو نامینیټ شوی دی چې بنو تاو ان ای حلقہ ملاوی دی لا د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړ میز الیکشن کمیشن تا اولو چې کوم ډیټیل وی عامو هيا کوي ادروایز میجو های کورټ ته سی ریټو دایر کوي.
تیر کال په پاکستان کې سرچ میرن او شوا او دروانه میاش په لومړی هفته کې الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د چوکو لپاره د نوو حلقہ بندیو لومړی لیست خپور کړ. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقہ بندو پاړه د شکایتونو لپاره د اپریل تر درېمې وخت ورکړی دی، خو په بنو کې احتجاجي ناسته یوازې د حلقہ بندیو په اړه نه ده. انجینئر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټی یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټی ټیکس 8 ګونا د یوت شو دا دایا بنی سره یوت ایدا اس کمپیر ټو ادر ډیسټریټس اف کے پی کنجسټی د بری دو یغه ریه پسند میون سه دا د لسمی سنټر رو چې د زنان اسپیټل سره جوړو آغا دی بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لکیشہ دی سیکیورٹی مسئلے آئیے تین چار بجن آباد وہ آبادی آلتا نشتا وہ تیلے سیمین آباد میج اہم مسئلہ دی لوڈ شیڈنگ دو چے کیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نائی 1% عمالیہ نکی کلا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کلا 20 گھنٹے کلا 22 گھنٹے 16 گھنٹے نا کم لوڈ شیڈنگ نشتا
دبنو انتظامیے او دا خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج کون کو دا غختنو پاڑا لاسنے دی ویلی
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړو او سیاستوالانو د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دمګړی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم په دې ګوند کې د صوبې پیژندل شوي سیاسي او قبایلي مشران او د اسمبلی څو غړي شامل دي. خو د دې ګوند جوړولو هدف څه دی او په اوسني سیاسي حالت کې څه حیثیت لرلی سي؟ ګولای اس په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنځشنبه په ورځ ځای سیاستوال سید احمد هاشمی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ. په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي سره د بلوچستان اسمبلی یو شمېر غړي سیاستوال او سنټاران هم موجود ول. هاشمی ویل په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې رامنځته شوي سیاسي حالات د دې سبب شول چې دوی نوي ګوند جوړ کړي.
فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے.
ل دې دریت څخه به موږ نه یوازې د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه اخلو، بلکې د بلوچستان د آئینی حقونو لپاره به هم مبارزه کوو. زموږ ټولو ملګرو په ګډه پریکړه کړې چې د دې ګوند نوم به بلوچستان عوامي پارټي وي. د ګوند عمومي شورا په غونډه کې به موږ د ګوند مشرانو انتخاب کوو او تر هغې وروسته به د پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره دا ګوند رجسټروو.
په دې ګوند کې د بلوچستان د اوسني وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د صوبې د بخوانی گورنر نواب ذوالفقار علي مکسی په ګډون له بلوچستان اسمبلی څخه په دې وروستو کې په آزاد توګه منتخب شوي شپږ سنټران چې د سنټ چیرمن صادق سجرانی هم پکې شامل دي د دې ګوند غړي دي. پر دې سربیره له پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان مسلم لیگ قاف څخه تللي د صوبایي اسمبلی سبان دي شل غړي هم له دې ګوند سره یو ځای شوي دي. په کوټه کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سید علي شاه وای چې د دې ګوند ټول غړي هغه کسان دي چې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوي دي.
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، اوس په د نږدې وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو. نو دا خلک چې دي چې د کوم وخت سره بلوچستان ته د صوبې حیثیت ملاو شوی دي، د هغه وخت څخه چې دي دا اکثره په دې کې طاقتور نوابان، سرداران او خانان دي، هغه د هغه وخت اوسه د خپل الیکشن چې دي ګټي.
نوموړي زیاتوي چې دا ګوند په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د جوړ شوی مسلم لیگ قاف غوندې دي.
موږ دا ویلی شو په دې پارټي کې ټول هغه خلک دي چې هغه هر وخت د اسټابلیشمنت سره پات سوی دي او په تیرو وختونو کې هم هغه اسټابلیشمنت ته سپورټ ورکړی دی، اسټابلیشمنت و دوی ته سپورټ ورکړی دی.
سید علی شاه وای چې بلوچستان عوامي پارټي نظریاتي ګوند نه دی، بلکې دا د 2013 کال د انتخاباتو لپاره جوړ شوی تر څو د راتلونکي صوبایي حکومت برخه شي، ځکه په دې کې ټول هغه سیاستوالان شامل دي چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ لري او له کلونو راهیسې انتخابات ګټي.
دا مشال ریډیو ده.
کابل او اسلام آباد ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د اپریل پر شپږمه نیټه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسي به له افغان چارواکو سره د سولې پر راوستلو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وکړي، خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګلو اړیکو په ښه کولو کې څومره لور رول ولوبولای شي، ځواب یې په دې رپورټ کې.
د افغانستان د جرایوي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې مهال ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. له دې وروسته د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سفر پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسي د سفر ته هیله من ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسي سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو خپلمه کېدای شي.
طالبانو تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو، نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپه وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریځ بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پیکه د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د دې باعث شوي دي چې دواړه خواوې سره دریځونه نرم کی لیو خوا که جنگی نو ده بل خوا سول تا هم باید دوی لار هوارا کی جنگ دائمی که دای نشی او سولا یا دائمی پدیده ده.
د پاکستان وزیر اعظم له هغې وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنگ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د جنوبی وزیرستان د سروکی د ډیبی کلی اوسیدونکو وایي په سکول کې نه استادان سته نه شاګردان ورزي. دوی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل اندېښمن دي چې بچي به بې تعلیمه پاتې سي. هلته پولیټیکل انتظامیه وایي چې د مشال رادیو مننه چې د دې موضوع په اړه دوی ته حال ورکړي. دوی وایي دا مسله به ژر تر ژره هوا راکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چه دی دوی پا کلی کشه دی لسم درجه سکول شتا دائی خونه استی دون ور ترازی نشا گردون اونا دی دغی غفلت سوک پشتنا کوی دی دغی کلی یو کبایلی ویائی
امو آجی دین برسانو مادو امیجا دی ڈیبا سکول شتا دائی که وڈ کی دیر دی مشترون نشتا یه لسم سکول دائی خو استودون نشتا دائی امیجا وڈ کی بیلکل تا بابر بود سول می دیر مجبوری چایا می دا وڈ کې مونږ دې څو کی دار आवाज نشته چې کوردا غشي داخل کی په شاریناک سے پنجاب ته یا بل دشه داخل کی الان کې مشته ډیر تکلیف دی اور کی تعلیم نشته دی سپنه غوونه نه جوړ شي تور اسپاد بالکل
د سلی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته باور ورکړه چې زبا پښتنه هوکه او د دغی سکول با پخپلا ماینه ها کاوه
پولیټیکل اډمنستریشن دا فرست پرایورټی دم چې اسمه ایریاز اوپن شي ودي نو دلته کې دا سم سکولز نه دا موږ فنکشنل کوو او کم سکولون ته استادان ناراضی نو دا غوینم غ تنخواګان هم کټ کړی دي او موږ خلاف ایکشن هم مخلو خو سو پوری د دې سکول تعلق ته نو زه د مشال ریډیو سو شکریا ادا کوم چې دې په توګه ماته دا خبر ورسېدو نو ان شاء الله زه په خپل د دې انسپکشن کوم
کبالانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې په سیمه کې موجود په دغه رنگ نور سکولونه په خپل معلوم او سم دایي کی سلام مسعود مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیم بجې سوې دي منور شاه د دې ساعت خبرونه لنډیز وړاندې کوي
د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی د پاکستان په څلور ورځني سفر د چ ورسره نن په دویم ورځ هم د بیلابیلو وفدونو او شخصیتونو د ملاقاتونو لړۍ دوام لري. نوموړی تیر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سواد د خزو له یو وفد سره د ملاقات پر مهال ویل په پاکستان کې د تعلیم د ودې او خزو د حقونو لپاره مبارزه جاري ساتل غواړي. پرون د خیبر پختونخوا د برادر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 سیزو وروسته ګڼ شمیر ښځو خپل رایه استعمال کړې. پرون انتخابات چې د مقامی حکومتونو د څلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له وجې احتجاجي ناسته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تیره ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال لیډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تیر کال د سرشمیرنې په اساس د قومي اسمبلۍ نوې حلقې په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره په اقداماتو سلا شوی دی. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. فلسطیني چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټینکونو په ګولبارۍ کې یو کروندګر وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولې سره نږدې د راتلونکو ټاکل شو احتجاجونو له وجې له وړاندې په سیمه کې تناو دی. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د شام او روس ځواکونو د غوتال مشيخي سیمې زیاتره یاغیان بستلي او شامي حکومت اوس د دمشق د خواو شاسیمې 90% کنټرول لري.
د خبرونو لنډیز بل مشال رادیو اوریده چې منور شاه وړاندې کاو او سم تاسو د مشال رادیو اونې خبرونه حجره وړاندې کاو د دې خبرونه کوربا باز محمد عابد دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د اجري خبرونه قدرمن اوریدونکو باز محمد عبیدیم او د نننۍ اجري خبرونه کوربایم. دا اجرمو د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. درینور ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال ته په 30 کیلومتره کې پرته یو غریزه سیمه ده چې زړوړون کې طبيعي ښکلا لري. ابادی شاوخوا یو نیم لک خلکو ته رسیږي. خلک یې په خپلو منځونو کې په پښهیي ژبه غږیږي خو په پښتو ژبه پوهیږي او خبرې هم پې کولی شي. سره له دې چې کرنیزې ځمکې پکې کمې دي خو خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. په دغه ولسوالۍ کې 15 لوی او واړه ښوونځي او یو دارالمعلمین شته او 15 کلینیکونه هم شته دي. خو د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د نفوسو په تناسب پکې تعلیمي او روغتیایي خدمات کم دي. نننۍ اجره د دغه ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده او د پښهیي ځوانانو د ټولنې له استازو سره پرې غږېدلې یو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم، تاسې به خپل نوم واخلئ او بیا به راته دا ووایئ چې ستاسې په ولسوالۍ کې عمده ستونزه څه ده.
من ناشکیب شریف زیم د افغانستان پښتون متحد ټولنې رهبری شورا غړی. ډېر مننه چې زمونږ دفتر ته راغلی او زمونږ د ولسوالۍ هغه ستونزې مشکلات مربوطه مسلونو ته رسوي. بېله شکه دری نور ولسوالۍ پر امنه او د ښکلا او سیمه ده، خو دری نور ولسوالۍ یو غریزه علاقه ده او هلته همداسې ولسوالۍ نه تر ویګله پورې او د بونتا څخه تر سروړه پورې دا هغه سړکونه دي چې دلته خلق پی رفت آمد کوي، دلته خلق د ستونزو سره مخامخ دي. کچیرې په لرې پرتو کلیو یا قریو کې یو ناروغ را پیدا شي، هغه هم په نسایي ولادي ناروغي باندې مبتلا یا اخته شي، نو د هغې را انتقالول کلینک ته یا ښار ته ډېره ستونزمنه ده. مور کوي یا خور کوي خپل ژوند د لاسه ورکوي، یا ماشوم په لاره کې پیدا شي چې دا نه د افغاني دود سره ښیي، نه د پښتني دود سره ښیي، او نه د انسانیت سره دغه خبره ښیي.
د ولسوالۍ نه امخته چې څومره سړکونه تللي دي دا ټول خام دي.
بالکل.
او تاسو د دې د پخېدو لپاره په تیر کې ستاسو مشرانو یا ستاسو ټولنې حکومت سره دغه ستونزه شریکه کړې ده؟
موږ دغه غوښتنې بار بار مبارز ځوانانو بت یادونه وکړه، دلته مشران هیڅ نه وه، نه پوهېږم دلچسپي نه ښیي که دغه برخه کې دوی کار نه کوي. خو په دغه برخه کې موږ له جناب والي صاحب سره ناسته کړې ده، سکتوري رئیسان مو ده ته وعده راکړې تر څو راشي ولسوالۍ ته له ولسونو سره نږدې کښېني خپلې ستونزې وایي. موږ په دې وتوانېدو چې بېله شکل رئیسان راغلل، سړکونه ولیدل، هلته سروې وشوه. اوس موږ په دې امید یو چې خپل ژمنې عملي کړي او په واقعیت سره وښایي چې دوی کار کوي ولس ته.
هغه استنادي دیوالونه چې په تیر کې ستاسو ولسوالۍ ته جوړ شوي وو په بېلابېلو برخو کې، اوس هم شته؟ د استفاده ترې کېدای شي او که نه؟
استنادي دیوالونه جوړ شوي ول، خو دلته درغلي شوي یا کیفیت له مخې استنادي دیوالونه په وخت زمان سره له منځه تللي دي. د استنادي دیوالونو یا د سربندونو وړتیاوې شته دي چې په سلونو جریبه ځمکه د خطر سره مخ ده، هلته کارینز ځمکه ډېره کمه ده. که چېرته دغه استنادي دیوال نه جوړ نشي، ممکن دغه باقي ځمکه به هم په مطلب نه شي.
اوریدونکو د اوجری خبرونه ده، او دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ په ستونزو باندې جوړه ده. اوس بل ځوان ته مخامخ هم دی به خپل نوم واخلي او بیا به راته ووایي چې دوی نور په کومو برخو کې ستونزو سره مخ دي.
جاوید کریمی د رینور ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی او د پښې ځوانان متحد ټولنې منشي. څنګه چې پوهیږو صحت یو اساسي شی دی، د رینور ولسوالۍ د غریزو علاقو څخه یو علاقه ده او د ښار څخه دومره کسه هم لري نه ده، خو د خلکو د چارواکو او د مسؤلینو د نظر لري پات شوي ده، ځکه د نفوس په پرتله موږ دلته کلینیکونو تعداد د نش په برابر دی.
مثلا څومره کلینیکونه دي؟
یو مثال برکوټ کلینیک دی، بل قلشایی په نوم کلینیک دی بی سی ده، بل بیمبکوټ، او په دې وروستیو کې د میچګنډول په نوم یو بی سی جوړه شوې ده په میچګنډول په کلی کې. دغه کوم حساب کو دغه نفوس په پرتله دغه وسنجو نو د نش په برابر دی. سلطان قریه په درنور کې د غټو قریو څخه ده، خو تر اوسه دی یو حتی یو سب سنټر هم نه لري. یو سب سنټر ورته نه دی جوړ شوی چې خپل هغه مریضان ورته ورشي، کم از کم هغه اولیه مرستې ورسره وشي. ورپسې کلاش اتران وګورو، اتران د بره په غره باندې واقع یو کلی دی، هغوی سړک خام هر څه مکمل دغه سړکونه خام دي، تر دې ځای یو مریض عادي مریض هم رسوي هغه له منځه ځي، هغه هم په همدې صورت. هلته یو سب سنټر نشته، یو بیخي یو عادي هغه نشته. ورسره که راشو شیمل، لامټک، کنداک، سروړ یو لرې پرته سیمه ده، هلته هیڅ نشته.
دا کوم کلینیکونه چې تاسو یاد کړل او شته مجهز دي که نه د دوایي له لحاظه، د ډاکترانو له لحاظه؟
دغه د کلینیکونو په هغه باندې یو څه وخت مخکې موږ دا یادونه کړو چې لکه دا مثال مسؤولینو سره موږ په دې باندې وغږېدو چې دوی پالیسي د دولت پالیسي دا نه ده چې مثال دوی ورته یو ځای جوړ کړي، خو دا خپله دغه پالیسي خپله یو ظلم دی په خلکو باندې. یو کلینیک جوړېږي هغې لپاره د ځای دوی نه ورکوي. نو مثال دغه د یو میچګنډول د کلینیک ورکوم، دغه لپاره یو ځای دوی دولت نه دی ورکړی، خلکو خپل مصرف باندې یو کور یې ورته ورکړی. نو څنګه په یو داسې کور کې چې هغه مجهز نه وي، هلته خپل یو سړی خپل ماشومان راولي، زنان راولي، او هلته د مثال خپل ولادت صورت عمومي یو پردي کور کې؟
دغه ستونزې چې د روغتیا په برخه کې ستاسو په ولسوالۍ کې شته دي، دا تاسو کله د اړوندو چارواکو سره شریکې کړي؟
موږ تقریبا دغه میاشت مخکې هم د مسؤولینو سره، البته دغه کوم چې ولسوالۍ کې دغه کلینیکونه حساب پټ کوي په مالي لحاظ چې ادا موسته ده، د هغوی د رئیس سره هم ناسته کړې ده. هغوی سره ما دا یادونه وکړه چې زموږ نور ملګري هم راسره ول چې مثال دغه کلینیکونو لپاره تاسو خدمات نشي هغسې برابرولی. مثال دوی چې موږ پالیسي کې تعمیر نه لرو، چې تعمیر نه لري هلته خدمات هغسې نشول څنګه چې خلکو ته پکار دي چې ور ورته وارزشی نو چتا سدان لری والته خاطر اتک دوی ته ساخ دے سرکون زمون خام دی حتی اوس من یو امبولانس رټول درنور لپاره چې اتران یو مریض راځي نو غت امبولانس خو د قلشاین اتران ته نشیتلې چې 12 کیلومتر شاته لاړ شو د غره بیخ نه مریض اوري نو په کار خدای چې د سی امبولانس هلته موجود وي چې هلته ولاړی بره په ټاپ سر دغه کی مثال د درنور په اخر سر کې د اتران او د سیمو کې د سوتن مریض د بمبکوټ او دغه مریض راولي کم اس کم قلشای ته راولي ک نور سنې قلشای ته راولي غا ولی هم رستي ورته
نو تاسو څه غواړي
مونږ غواړو چې دغه کم اس کم ک دغه کلینیکونو ورته کارو شي مثال دغه لګ سټنډرډ شي خدماتو لپاره کارو شي دغه مجهز شي لابراتوار ورته برابر شي لابراتوار چې نه دغه مثال مرزونو تشخیص نکي دا د لابراتوارونو غوښتنه ک نور سنې غا د نسای ولادي څنګه خودسي وسی چې مجهز وسی او د زیات لحاظ نه کامبولانسونو یو دوه درې نه وینو کم اس کم یو امبولانس خو مونږ له عجل او ضرور په کار
نو اوس پټول درې نور کې یو امبولانس نشته
یو امبولانس لرو خو کومو وګورو درې نور د جغرافي لحاظ نه په دوه برخو ویشل شوی دوه درو باندې ویشل شوی چې یو 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 درې چې د مثال دغه د برکوټو دغه سیمه دی لپاره یو امبولانس ته قاله شي د ټول سیمه لپاره ورسوالې لپاره یو امبولانس نشته
درمن اوریدونکو بس محمد ابیدیم د اجرې خبرونه ده او دا خبرونه د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ په ستونزو باندې جوړه ده اوس یو بل تنځون سرناسیم دی به اول خپل نوم واخلي بیا به راته دا ووایي چې مخکې تر ده چې د دوی ملګرو کومې ستونزې یادې کړي د هغه نه علاوه د دوی په ولسوالۍ کې نورې څه ستونزې شته دی
عبدالسلام رسولي یم د ننګرهار ولایت درنور ولسوالۍ اوسیدونکی او د ننګرهار ولایت په شهید ځوانانو متحد ټولنې لومړی مرستیال معرفه برخه کې هم مشکلاتونه لرو
په ټوله ولسوالۍ کې څومره تعلیمي مرکزونه لري کاول د دنیا د ونه وکي
زموږ په ولسوالۍ کې 15 بابا مکتبونه دي چې و لیسې دي او نه متوسطې او دیالس ابتدایه او 15 دي مدرسې دي یو تر معلمین هم لرو مونږه کچیر ته مونږه د نفوسو تناسب ته وګورو نو دا کوم مکاتب شي دي دا کفایت هم نه کوي دا سي هم کې چې کله 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 چې درسونه د شاګردانو شروع کیږي هغه کال کې کتابونه نه رسیږي نو بل کال ته هغه بونه رسیږي همدغه علت دی چې زمونږ ډېر شاګردان چې کله هم چې دولسم یا یورسم سنب کې وي خپل نوم هم نشي لیکلی
ښوونځي او دپاره ټولې تعمیر او احاطي دیوالونه لري او کنه ځینې په ډاک باندې ناست
زمونږ دولس مکاتب چې دي تعمیرونه لري او درویش نور چې دي هغه تعمیرونه او یا احاطو ته ضرورت دی او ځینې داسې مکتبونه هم مونږ لرو چې احاطین بخي نه لري چې شنه اسمان لاندې خپل درسونه وي کله چې باران کیږي نو زمونږ شاګردان به بیرته خپل کورونه ته ځي دغه مشکلاتونه هم دي دغه درې نور کې د معرف برخه کې دغه د معرف توجه نشته دی هلته باید چې وخت ناوخت لاړ شي نظارت وکړي ځوان چې په دولسم صنف کې وي هغه خپل نوم نشي لیکلی هغه به څنګه خپل آینده جوړ کړي
په دغه مکاتبو کې خو به د نجونو دپاره هم ښوونځي وي نجونو په ښوونځیو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ یئ
د ډېری وخت بیا زموږ ناست طبقه چې دی هغه دې ته نه آماده کېږي تر څو خپل زده کړې دولسم پورې سرته ورسوي هغه ځکه د ځایونو نشتون او احاطې نشتون او د تعمیر نشتون په ټاګه باندې ورسره د خزینه او معلمانو نشتون دی د دې خاطر زموږ زیاتره نجونې خپل تعلیم ته یعنی مخه نه کوي یعنی په 15 یا 16 پورې خپل درسونه د ادامه ورکوي
تاسو دغه ستونزې چې یادې کړي د مول چارواکو سره شریکي کړي هغه یې سوي
ما تیر وختونه دغه ستونزې مونږ په دغه چارواکو سره شریک کړي وو چې دا ستونزې په لړ کې زمونږ درې نور ته به هیڅ هم نه ورکول کیږي د خارج ته برسونو لپاره نو مونږ غواړو چې دغه کوم آینده کې چې کوم برسونه راځي نو زمونږ درې نور ځوانان دي چې ونیول شي او تر څو خپل آینده جوړ کړي
د مشال رادیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو اوس په ګډه وسندره ورو بیا بیرته اوجری ته راګرځو او د خلکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریک
لب چال ور کڑی سوتا زمان کی لب چال ور کڑی سوتا زمان کی سک دمنی نوم شدا حال پچی نظر کڑی سو لب چال ور کڑی سوتا زمان کی لب چال ور کڑی سوتا زمان کی
ਜੜਾ
بچال ور کړی سو ته زمانہ کې لب چال ور کړی سو ته زمانہ کې دک دمنی نو شدا حال ته چی نظر کړی سو لب چال ور کړی سو ته زمانہ کې لب چال ور کړی سو ته زمانہ کې
پرونی قدر من اوریدن کو در نور ولسوالی دخل کو ستونز تاسی واوریدلی چی در کلو در بیارغوانی ببرخه کی او امدارنگا اغل در سرکون و در جوڑولو ببرخه کی دوی غوختنی لری زوست در ننگرار در کلو در بیارغوانی او پراختیا لرئیس سب موجیب رامان زیا سرناستیم رئیس سب دوی وایی چی و تیر کی چی در دوی در کلو کوم استنادی دیوالونه او شد خورونو مخ ته جوړو سه تخریب شوی او سه د تخریبېدو په حال کې دي او د نوی استنادی دیوالونو د جوړېدو غوښتنه هم کوي
او په دې کال کې به موږ په دې باندې وتونی چې تقریبا د 125 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې مختلفې بیلابیلې پروژې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کړو د ملي پیوستون په پروګرام کې که څه هم ډېر بریالی پروګرام وو ولی کیفیت ته په ځینې ځایونو کې یو څه مشکلات موجود وو او خلکو یې د کیفیت نه سر ټکاوه ولی د سیتارون په برنامه کې مستقیما دغه پروګرام د دولت له لوري تطبیقیږي او نظارت یې په دقیق ډول کېږي زه اطمینان درکوم چې کیفیت ته به خاصه توجه کیږي
دا هم وایي چې د درنور ولسوالۍ پوری سرک پوخ دی خو د ولسوالۍ نه چې کوم لوی لوی کلو ته سرکونه غزیدلی دي یو خو فاصله ډیره ده د ولسوالۍ سره او بل دا چې خامه دي دوی وایي چې په تیر کې یو هیئت تم تللی ولایتي هیئت و چې سکتوري رئیسان پکې وو هغه هر څه د نږدې نه لیدلي دي سکیټ شوي هم دي خو کار پېلا اوسه پورې نه دی شروع او هغوی په دې تمه دي چې دغه سرکونه ورته په کلیوالي کچه پاخه شي
لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله په دغه ټیم کې زه هم خپل شامل وم چې د درنور ولسوالۍ ته مسافر کړی و 12 کیلومتره سرک د دوی سروې شوی دی د ډیزاین په حالت کې دی چون تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر پروژه چې انتخابیږي هغه په لومړي قدم کې مقدماتي سروې کیږي تخنیکی سروې کیږي بیا د ډیزاین چارې بشپړیږي او د ډیزاین د چارو د بشپړېدو نه وروسته هغه د تطبیق مرحلې ته راځي او بودیجه ورته پیدا کیږي نو دغه کوم وخت چې نیول شوی دی او یا مدا د ستونزه دا غوی موږ منو ولی د تخنیکی چارې چې دغه اوسم د ډیزاین مرحلې دي دغه د عدالت نهایي شوی نه دی نو موږ په دې باندې وتونی چې په درنور ولسوالۍ کې تقریبا د 12 کیلومتر په طول باندې موږ سړک جوړ کړو
یعنی دغه به ډیر لسونه وی کال کې چارې به شروع شي
بله بله چارې به شروع کیږي بودیجه ورته پیدا شوې ده شوراګان انتخاب شوې دي د سړک سروې تکمیل شوې ده د ډیزاین چارې د بشپړېدو په حالت کې دي او ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به دغه پروژې عملا شروع کیږي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری خبرونه ده د خبرونه د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ پستون زو جوړه ده د درنور ولسوالۍ خلک د روغتیایي برخه کې هم ستونزې لري زوز د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال سره ناسیم او د دوی مخته د درنور د خلکو ستونزې دو رئیس صاحب دوی وایي چې سی خدمات په درنور کې شته خو درنور د سی پراخه او غریز علاقه ده ځینې لوی لوی کلی خی جلته ایس کلی نکونه نشته مثلا سوتن خی تاران پونوم یو سیمه خی او داسې نور 15 شپږ کلی د وی جلته سره کلینیک نشته دي
موږ په درنور ولسوالۍ کې 15 روغتیایي مراکز لرو تر شاله په شاوخوا کې صحیح پوسټ لرو د صحیح مراکزو اجازه د خپل ځینې خاص شاخصونه لري چې په هغه کې نفوس او همدارنګه جغرافي موقعیت او نور ډېر مسایل اړین دي د درنور ولسوالۍ نفوس په کتو سره اوس موږ هلته یولس بستریز روغتیایي مرکز لرو او همدارنګه څلور نور روغتیایي مراکز لرو چې هغه بستر نه لري خو د جاپان د جایکا د مسلې په نسبت کم کلینیک هلته فعالیت کوي هغه ډېر خدمات رایه کوي د سوتن د قرې تر څنګ او د اوتران تر منځ په مشګنډول کې موږ نوی روغتیایي مرکز تقریبا شپږ میاشتې مخکې ایجاد کړی دی چې د درې وړو قریو لپاره د استفادې وړ ده خو بیا موږ د خوي او درنور لپاره پلان لرو په خیر سره نوی مالیکال کې یو 15 بستریز روغتون د خوي او درنور په چارایي کې د کونړ عمومي سړک په سر باندې جوړ کو سرسو د خوي درنور او هغه طرفي کې حادثات د کونړ او جلال آباد په لور راځي واقع کیږي الته تدابیر
خدوی وي چې په هغه کلینیکونه چې الته شته دي لیبرټری پکې نشته دي
په درنور وسوال کې په دوه روغتیایي مراکزو کې لابراتوارونه فعال دي مطابق نور روغتیایي مراکزو د پالیسي مطابق لابراتوار لري خو بیا موږ وضعیت په کتو کولای شو انشاء الله چې دغه نور روغتیایي مراکزو کې هم د لابراتوار څنګه ضرورت په اساس او همدارنګه د خلکو د غوښتنې په اساس اول ته د مشکلات په اساس باندې فعال
کیو وي چې امبولانس یو دی او ضرورت دی
کم روغتیایي مرکز امبولانس لري هغه په ټول افغانستان کې د روغتیایي مرکز امبولانسونه لري په روغتیایي مرکز کې امبولانس نه کم روغتیایي مرکز امبولانس لري نو هغه د ولسوالۍ په ستاسو خدمات لري که ان شاء الله موږ کوشش کوو د نوې امبولانسونو پر اساس سره د تعداد په ټول ولسوالۍ کې زیات کړو
د ولادتونو لپاره د مجهز کلینیک غوښتنه کوي
تاسو ارقام ته مراجعه وکړئ یو خبري په ارقامو کې تقریبا 200 تر 300 پر ولادتونه هر میاشت موږ روغتیایي مرکز کې د نوې ولسوالۍ کې تر سره کیږي دا شمیره ډیره لوړه ده او موږ کوشش کوو چې دا رقم نور هم پورته شي او دا کشیر تاسو صحیح مراکز ته په داخل ته لاړ سی او بغوري مونږ خیر مجهز ولادت خانه لرو او د مونږ خزینه پرسونل څخه قابلیت دی په درنور سوال کې په ټول سوال کې تقریبا شپږ نوي فیصد مونږ ټول روغتیا مراکز د خزینه پرسونل لري مونږ په اساره کې شهزاد حتی دور بابا کې هم خزینه پرسونل لرو چې خپل پاین ته خدمات راکړي
محمد ابیدیم تاسو به درې نور د خلکو ستونزې اوریدلې وی چې د پوهنې یا تعلیمی برخه کې هم ستونزې یادوي زه اوس د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شنواری سره ناستیم او دوی ته د درې نور د کلی د خلکو تعلیمی ستونزې مختګدو شنواری صاحب دوی وایي چې 15 دیرش بابا خونځي لري تر نیمایي زیات سرپنا او دیهاتي دیوالونه نه لري
کوم ستونزې چې د معرف په برخه کې موجود دي موږ سره کاملا موافق یو په خو وختونو کې چې درې نور تر ډیره پاملرنه نشي یو عامل دار چې الته ډیرو سیمو کې چې خونځي دي د ساختمانی او ودانیزو توکو وروړل هم ستونزمن دي اوس چې نوې خونیس کال په درې نور کې چې یو سړه سیمه ده پیلودونکي د یوازې د ګوتو په شمیر ورځې ورته پاتې دي لخې مرغه د افغانستان جمهور رئیس د کلیو پراختیا بیا رغونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې سکال د بیا جوړونې په برخه کې ډېره پاملرنه د معرف ښوونځي ته وکړي او اټکل داسې کیږي چې سکال به 8000 خونځو ته ودانې جوړ شي چې لخه مرغه ډیره برخه پکې د ننګرهار ده موږ په همدا اوس چې د نوي خونیس کال د پیل په لرشل کې وو د افغانستان د جمهور رئیس لارښوونې سره سم مو د معرف د ملاتړ لپاره یو کمپاین شروع کړ چې پای کې مالی ملاتړ هم شامل دی موږ هیله مند یو چې کمی ناس چې موږ د سوداګرو سره کړی د ولسی خلکو سره کوو د دې کمپاین په ترڅ کې هم موږ د خونځو لپاره ځمکې عمومي چې خپل ځمکه نه لري او هم درنګه د خلکو نه چاندي او مرستي او بس پنل ټولي کو چې پاغي باندې به هم د خونځي او وداني او جوړولو ته لومړیتوب ورکول کی او په دویم قدم کې د خونځي او تنور ممید مواد چې د زده کړې په برخه کې کومک کوي لکه لابراتوار کتابتون کمپیوټر لیب او دغه نور مرستندوی توکي به هم ورته برابرې ان شاء الله.
لکه څنګه چې د نورو ولسوالیو خلک هم د خزینه معلمانو د نشوالي شکایت کوي، دوی هم اغلته په خپلو خونځیو کې د نجونو په خونځیو کې د خزینه معلمانو غوښتون کیدی.
درې نور یو له هغه ولسوالیو و چې په لومړي ځل د دولسم ټولګي نه فارغ نجونې بیرته په هغه ولسوالۍ کې د ښوونکو په توګه وګمارل شوې. د موږ د دې لپاره چې په درې نور کې او هغې سره همجوارو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي ومومو، هلته موږ د درمالبین څانګه هم فعاله کړې ده. لومړی سر کې په خیوه کې وه چې درې نور سره په څنګ کې پرته ده، بیا مو خپله درې نور ته هم درمالبین انتقال کړه. همدا یې موخه وه چې موږ ته هلته د دولسم ټولګي فارغ هلکان او نجونې وروزي چې موږ د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه برطرفه کړو. او زه هیله مند یم چې دغه اوس چې کوم د ښوونکو دپاره ازموینه اخیستل شوې ده د مقررې دپاره، نو په هغې کې به هم په درې نور کې د نارینه تر څنګه خزینه ښوونکي په دندو وګمارل شي.
د ښوونځیو نه د نظارت غوښتونکي هم دي، وایي چې هلته نظارت بیخي کم دی، بلکې په نیش حساب دی.
د افغانستان د ټولو ولایتونو دپاره د معارف رئیسان نوي ګمارل شوي دي، او دا نوي رئیسان د نوو برنامو سره راغلي. له خمرغه ننګرهار هم په همدې ولایتونو کې دی. د نظارت په پښو ودرول او پیاوړي کول او نوي برنامې ورکول دا د معارف د رئیس په لومړیتوبونو کې ځای لري. پخوا په نظارت برخه کې ستونزې موجودې وي، نه یوازې چې موږ په خپل نظارت باندې تکیه کوو، تر څنګ موږ له ولس نه هم غوښتنه کړې ده چې موږ د ښوونځیو څارنه وکړي. موږ غواړو معارف ته ولسي بڼه ورکړو. ولس حق لري چې د خپل اولاد روزونکي وڅاري، چې د دوی د اولاد سره خدای نه خواسته جفا ونه کړي. نو ولس نه موږ دا هیله کړې ده چې زمونږ ښوونکي، زمونږ اداره، زمونږ سیستم، درسي سیستم دا وڅاري او د نواقصو په صورت کې خپل اندېښنې او موندنې موږ سره شریکې کړي.
وایي چې د درنور ولسوالۍ ته د بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو لپاره د سکالرشپونو نه هم محروم دي.
کله چې د کانکور ازموینه یې پای کې امتیاز نه وي، د دولسم ټولګي او فارغان کاغه د درې نور وي، کاغه د شیرزاد او اشاره کوي، کاغه د درو بابا او نازیان وي، دوی ټول مساوي برخه اخیستلی شي. نو داسې کوم ځانګړی امتیاز تر اوسه پورې معرف ته نه دی ورکول شوی چې هغه د نورو ولسوالیو ته ورکول شوی وي او درې نور د هغې نه بې برخې پاتې.
د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ د خلکو ستونزې او پر هغو مو د چارواکو ځوابونه واورېدل. په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې هواری شي، د نننې اوجرې کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.